ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږیږي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه په روانه غړي کې د خپل کوربه منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د دغه سیمونو د کډه شوی خلکو د مرستو د ترلاسه کولو کې مشکلات او د پاکستان د امریکانا د ترهګرۍ ضد مبارزې لړ کې د مالی مرستو د غوښتنې ترڅنګ نور ریپورتونه هم واوري او د دې غړي په اخري برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکلنا د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د شلو نور وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. افغان چارواکي وایي چې د چانیزو عملیاتو پر مهال یې 9 وسلوال وژلي دي او ملګري ملتونه وایي په غزه کې د مخ پر خرابېدو حالاتو لکه بل ډزبندي ډیره ضروری ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې 13 ورځې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو څلور مرکزونه وران کړي دي. د دوی په وینا پوځ په میرالي کې هم مخ په وړاندې روان دي. بل پلو د شمالي وزیرستان د بوئي تحصیل اوسیدونکو شاکر الله 13 ورځې د افغانستان له لارې بنو ته تر رسیدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
کله امیر خپل کرینا وکتل ډیر نا امیدی شوی ویلې چې میر ډیر هاډ خاندان یې تقریبا سلویش کرینا یې د فول داس وچه اور کړی وي. د څنګه چې کوم تربرینا عزیزون وی غریبونه کرینا وی دا اوران شوی اکثر باخغونه تر سه دل یو داسې ملي می دل چې د ټینکول قیمته په دغه استعمال کړی و اې ده نه اوران کړی وي.
د پاکستان پوځ د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او تر اوسه یې تر 400 د زیات وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې زیات نقصان ولسی وګړو او د دوی جایدادونو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 2 ورځو کې یا په چانیز عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا عملیات په ننګرهار، هرات، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دا عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډه همکاري شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال ټپي شوي او 9 ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې پر محلي پولیسو ځانمرګي برید شوی. د ننګرهار ولایت ویاند احمدزی عبدالزی مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې یو ځانمرګي د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اړوند وزیرو په کرمخیلو سیمه کې پر محلي پولیسو چاودنه کړې چې د ملک نواب په نامه د محلي پولیسو یو سر ټیم په ګډون 2 تنه وژل شوي او یو بل محلي پولیس زخمي شوی دی. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. نن سهار 9 بجې د کابل جلال آباد پر لوی لاره د سروبي په سیمه کې د ټریفیک په یو پیښه شوې ده چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د کابل د پولیسو کمانډانۍ په خبرتیا کې ویل شوی چې په دې پیښه کې چې د یو سرب ډول موټر او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له کبله رامنځته شوی 9 تنه وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د دې پیښې لامل د ډرایورانو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر ویلي اموس ویلي چې په غزه کې د مخ پر خرابېدو حالاتو له کبله ډزبندي ډیره ضروری ده. ویلري اموس د جاپان په ټوکیو کې د ملګرو ملتونو له خوا یو جوړ شوی کانفرنس ته نن وویل چې اول لومړیتوب دا دی چې په تشدد کې راګیر خلک وژغورل سي. حماس تیر ورځ تر هغه وروسته له اسرائیل سره له ډزبندي انکار کړی دی چې تر څو د دوی په وینا اسرائیل پر غزه اتکلنه محاصره پای ته ونه رسي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ له تیرو 1400 ورځو خونړۍ نښتې روانې دي. خو د حماس ډلې د سیاسي څانګې مشر خالد مشال د جولای پر 23 وویل چې دوی به د بشري مرستو تړون په وړاندې دروازې ونه تړي. اسرائیل د رواني میاشتې په سر کې پر غزه هوایی بمباری پیل کړي چې په نتیجه کې تر اوسه 1400 زیات فلسطینی او 40 اسرائیلیان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د عراق د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره نن د دې هیواد په پارلمان کې رای واچول سي. د عراق په پارلمان کې د کوردانو مهمې ډلې پر دې سره سلا شوي دي چې په خوانی کورد سیاستوال فواد معصوم ولسمشري ته ودروي له کوم وروسته چې د هغه د ولسمشر کېدو امکان زیات شوی دی. د ډلو تیر ورځ خبرې اترې پیل کړې چې نن سهار وختي د هوکړې په رامنځته کېدو پای ته ورسېدې. په 2003 کال کې د صدام حسین له لرې کېدو وروسته د رامنځته شوي غیر رسمي تړون له مخې دا ځل د عراقي ولسمشر نوبت د کردانو دی. رپورټونه وایي چې د پارلمان کوردي غړو د بغداد په یو هوټل کې د تړلو دروازو تر شا رایې واچولې چې په کوم کې فواد معصوم تر خپل سیال بهرام صالح مخته سو. شپږاویا کلن فواد معصوم د اوسنی ولسمشر جلال طالبانی د پیچاتیک یونین اف کردستان پارټی غړی دی. په عراق کې درې میاشتې وړاندې پارلماني ټاکنې شوي وې. نړیوال ټولنې پر دې پارلمان غږ کړی دی چې په چټکۍ سره نوي چارواکي وټاکي. او تم کېږي چې نن د ملایشیا د هغې الوتکې د وژل سوو نور شاوخوا څلور اویا کسانو مړي هم هالینډ ته یوړل سي کومه چې په اوکراین کې راغورځول سوې وه. دا له هغه وروسته ده چې د څلوېښتو کسانو مړي په رسمي توګه ستانه کړل سو. دا مړي په دوو پوځي الوتکې کې یوړل سو او شاوخوا زر خپلوان ورته ولاړو. پر دې موقعه د هالینډ د بچا ویلیم الکزانډر او ملکې مکسیما ترڅنګ د دې هیواد وزیر اعظم مارک روټ او د هغو هیوادونو چارواکي هم ولاړو چې د هیواد وګړي په دې الوتکه کې وژل شوي وو. پر هوایي ډګر د دې یوولسو هیوادونو جنډې نیم ځوړندې او په هالینډ کې یو منټ لپاره خلک خاموش ودرېدل. د اوکراین پوځ ویلي چې تیره ورځ د دوی دوې جنګي الوتکې د روس له خاورې په توغول سوي توغندیو راغورځول سوي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوريوال کاکل د دې وخت تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان پوځوای په هوایی بمباری کې شل وسلوال وجلی او د هغوی یو شمیر مرکزونه یې تباه کړی دي. بلخوا په بنو کې یو کډوال چې د بمباری نه پس وزیرستان ته د خپل کلی د حال اخیستلو لپاره تللی وو وای
پله قبیله ولا خدا وی د څنګه چې کوم تربرینا عزیزون وی غریبونه کیرینا وی دا هوران شوی اکثر باخه غونه تر رسیدلې و.
بلخوا د شمالي وزیرستان نبی کورشوی خلکوای د حکومت لخوا د مالی مرستو په لړ کې ترې بیلابیل ادارې او خلک ټیکس او کمیشنونه اخلي. په دې موضوع تفصیلی ریپورت لرو. په داسې حال کې چې امریکا پر روان کال کې د افغانستان نخپل زیاتره ځواکونه وباسي، پاکستان د امریکا نه غوښتنه کړې چې دغه نیټې نه پاس دی ورهم او ورته د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره مالی امداد جاری وساتي. په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک په دې حق سوایي
تاسوارم پیدا کیږي چې دا کومک فرق کراځي نو دا به چا د پاره وي. موږ د ریاست پالیسي شي دا ډیره صفه نه وي او نه دي تر اوسه پورې.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د خزو لپاره فیشندار جامې جوړونکي و مېرمن وای په کار دي چې دا کار د سړو پر ځای خزه کوي.
جینې کې په کار هم دا چې راوځي د ډیزاینینګ ټینډنس او ټول دومره فیشن آوټلټ دي دلته.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ په ذریعہ هم اوریدل شئ چې پته یې دا mashalradio.com. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ویلي دي چې پرون په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو د جنگي اجازهونو بمباری کې شل وسلوال وجل شوی او د دوی سلور مرکزونه تباه شوې دي. بل خوځای خلک وايي په بمباری کې د ولسی وګړو کورونه په نخښه شوې دي. په دې اړه نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د فوز مطبوعاتي څنګ تر مخه میرعلي بازار کې زیات شمیر اسلحه بارود، ریموټ کنټرول بمونه او غیر ملکی کرنسی هم په قبضه کې اخستي. عسکري زرایو په وینا میران شاه کې فوز د بارودی سرنګونو شپږ فیکټریانې په قبضه کې اخستي او دغه فیکټریانې د بارودو او بمونو څخه پاکې کړې دي. میران شاه کې موجود عسکري زرای وای میرعلي میران شاه بویا او خواوشاسی مو کې فوز مخ پوړان دیزی او کمزای کې چې مزاحمت راځي نو فوز د جنگي الوتکو ټانکونو او ځمکني عملیاتو په مدد سره پیش قدمی کوي. د فوز د غداو په اړه وسلوالو سانه دی وایلی. خوځای خلک وای میرعلي میرانشاه بازارونو کې تجارتی مارکیټونو ترڅنګ په کلو کې هم د ولسی وګړو کورونا تباشوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پا و منټه د پاسا سلور بجی
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. په دې کې اتلان هفتوار خبرونه تاسو وړاندې اوریدلې ده. نور پروګرامونه به د روانې ورځې په اوږدو کې تاسو اوري. ورزو یو ریپورت ده. د شمالي وزیرستان د تحصیل بویا یو اوسیدونکی شاکر الله چې د افغانستان د لارې خپل کلي ته تللی او بیرته بنو ته راغلی وایي کلی یې ټول تباه شوی دی او په بمبارۍ کې د ولسي وګړو کورونه هم ختم شوي دي. د نوموړي په خبره د وسلوالو مرکزونو ته زیان نه دی ورسېدی. د شاکر الله سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې او لومړی سر کې یې ته پوښتنه کړې چې هلته څنګه لاړې او په سترګو یې څه ولیدل. نوموړی په جواب کې وایي
تقریباً
تاسو سلویخ کورونه خپل خاندان یاد کړل. دا تاسو خپل ترزامن دغه خلک دي نور سمره کورونه د سیتا ولیدل د شپې مهال
چمیش کې مولې د خپل قبيله ولا خدا وی د څنګه چې کوم تربرینا عزیزون وی غریبونه کې رینا وی دا اورن شوی اکثر بخره غونه تر رسیدل یو او یو دا بعد حال او اکثر زیات ظلم چې شوی دا ایزنه ور سره شوی دا او د نور د خاص مړ پر توي ساغ بیا کړو ایبن نملا وی دی ته زنه ایبې د وجه مړوي او زنه پته په بندې لگا وری زنه ور مړوي
روزانه د سداوی خو کیږي چې دومره مطلب پټن ځایونه یا مرکزونه تباشول. خو تاسو یاد کړل چې ولسی وګړو تاسو په درزنو کورونا ولیدل چې هغه وران وو دا ستا اصل ولیدل چې هغه خلک هم داسې پره کې راغلي دي دغه عملیاتو کې
تقریباً
تاسو وای چې مونږ چې بنونه داسې لاړو افغانستان ته خوستا بیا داسې په داخلو اخیری همزونی ته رالی بیا واپس افغانستان ته لاړی هلته خو تاسو کډوال به لیدلی وي هغه څنګه و خوشحال و
یاره چې کوم افغانستان ته کډوال تللی وي ډېر خوښ وي ډېر د ملی اردو ملی فوج نه ډېر خوښ وي ډېر احترام یې کړو خپل پر ازیرشن یې ورکوي خلک وی اے آر یو اے تا سے باتینا کل ماڑے اکڑے احترام دے پورا
ولسی وگڑ خو ډیر کورونا چې کم دی پدی کې لاړل یا هم عملیات شروع دی سګنۍ چې داسې هغه خلک چې غنا د لسو کالونو نه خلک يرغمال او هغه خلک هم پدی کې راغلی دی کنا
او عوام ته ډیر نقصان رسیدلې دی اکثر عوام پکې تبر شوی دی مالی جانی نقصان عوام ته رسیدلې دی ټینګ چې راضی عوام کیرولی چې جټ راضی عوام کیرولی مخشیا میرزا په دلی وی حمزه پلی وی ایسیا حمزه زپلی او چکر بیا و پاس درې میا بیا و میژ حمزه پلی ویل چې مش کورونا ډنګ وی دا کورونا بیا جوړول ډېر مشکله خبره ده.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی یو تن په بنو کې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او دی وایي چې تل وو په ستريخه باندې واپس هغه خپل سیمه ته د خپل کلی حال یې غستې ده چې پکې زیاتره د هوایی ځواکونو په بمباری کې د ولسی خلکو کورونو ته زیان اوریدلی دی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو بل ریپورت ته ورزو. دغه بې کوره شوي خلک وایي چې د مرکزی حکومت لخوا دوی لپاره د موبایل سیم د لارې کمی مرستې مالی مرستې چې ورکول کېږي د هغې نه ټیکس هم ځي، او د دې تر څنګه متعلقه موبایل کمپنۍ دوکانداران یا پی سي او والا د مرستو د پیسو ورکولو په وخت دوی نه کمیشن هم غواړي چې خوښه 15,000 نه تر 20,000 روپو پورې وي. دوی وایي دا یو غیر قانوني عمل دی او د بې کوره شوو غریبانو سره زیاتې دی. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو او د فاټا ارګنایزنګ کمیټې غړي طارق داول پیښور پرېس کلب کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې د مرکزی حکومت لخوا چې کومې پیسې د شمالی وزیرستان به کور شو ته د موبایل سیم په ذریعه ورکړل کیږي، هغه کې کوي خو حکومت ټیکس کټ کوي، نو بل خو د دغه کمپنو دوکانداران پی سی او والا او یا دغه فرانچایز هم د دوی نه د 15,000 روپو پورې کمیشن اخلي، کوم چې د دې په وینا د غریب به کور شو سره زیاتې دي او دا غیر قانوني دي.
دا ټایم پی مسله چې کومه دي دا انتهایی زیاته گمبیره مسئله دی، ځکه چې دا خو الریډی لکه چې زون کمپنی سره کومه معاهده شوې دی کنه، د کمیشن یا مطلب هغه کوم ډیډکشن الریډی شوې دی، خو هلته چې کوم فرانچایز دی هلته پی سی او کولاو کړی دی په 5,000 روپۍ باندې، هلته کې 1,500 روپۍ اخلي، په 37,000 روپۍ باندې چې 7,000 روپۍ اخلي، چې څومره پیسې راځي په میسج باندې ابا هولي سولي اهي پیسې به تاته ملاويږي. خو دی هلته هغه آی ډی پیس ته وایي چې یاره 37,000 کې به ماته 5,000 روپۍ تراکوي، ا رشوت یا مطلب چې تا قرض کوم.
نو مبل زیاته کړه چې د پولیسو لخوا هم دوی سره ناروا سلوک کیږي او راشن ویشلو ځایونو کې دا نمبر وړاندې کول لپاره پولیس پیسې اخلي. ولی هم په دې لړ کې چې کله د دغه بې کوره شو لپاره تنظیم کوونکي په قبایلي سیمو کې د اوتونو د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای ډیپټي ډایرکټر حسیب خان نو پختل، نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې تر 16 جولای پورې چې کله ایمرجنسی وه نو خوشه یو کم 1,500 کورونو ته همدغه رنګ 12,000 روپۍ کورنۍ ورکړل شوې. ولی د 8 جولای نه دغه ټولو کورونو ته د سیم په ذریعه دغه پیسې ورکړل کیږي، نو دوی ته چې کوم وړاندې ورکړل شوی دی هغه ته نه کټ کیږي.
دا چې کوم خلک دا ګیله کوي چې د دوی نه اکسترا پیسې کټ کوي دا داسې نه دی، ځکه ځینې خلک داسې دي چې هغه ته مینولي پیسې ملاو شوی وي چې کله د ایمرجنسی ټایم وو، نو هغه ته موږ تقریبا د 12,000 روپو په فی کورنۍ په حساب باندې تر 6 جولای پورې ډیسبرسمنت کړو. بیا چې د 8 جولای نه پس بیا د موبایل سیم په ذریعه دوی ته پیسې رسیدل شروع شوي دي.
دا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو دغه بې کوره شوی د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې سخت وخت کې د بې کوره شو ستونزو ته پاملرنه وکړي او بل دوی لپاره زر تر زره د اختر پیکج هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډاوبنز د دواړو هیوادونو د سفر نه پس په کابل کې ویلي چې پاکستان ورته باور ورکړي چې د شمالي وزیرستان نه یې د حقانی وسلواله ډلې خلک شړل دي او دغه ډله په دې سیمه کې بیا غواخ نشي جوړېده. آیا د پاکستان دا باور امریکا او افغانستان ته د منلو وړ دی او کڅنګ؟ زموږ همکار ګلیاز دا موضوع د کارپوهانو سره سیړلې او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي بدرستان کې په روانو فوجي عملیاتو کې بغیر له توپیره د وسلوالو پر ضد کاروایان کیږي او د میرامشاه وروسته دوه مهم نورو ځایونو بویا او دیګان د وسلوالو نه پاک کړي دي. د فوج لخوا دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د دواړو هیوادونو سفر کړي. قسم د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د پاکستان لخوا د باور ترلاسه کولو خبري کوي، خو په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جوزف ډانفورد د موثر فوجي کاروای په اړه اعتراضات لري. په دې حالاتو کې د پاکستان لخوا امریکا ته باور ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي،
9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ کی الائنمنٹ شروع ہوئی تو تب سے
د 11 ستمبر د پیښورستو د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري شروع شوه، نو له هغه وخت نه سوداباسي روانه ده. په دې کې یوه خبره دا وه چې بهرني وسلوال به حواله کوي او یا برسره جنگ کوي، خو طالبانو سره پاکستان بل شان سلوک کوي. زما په اند اوس هم هغه پخوانی پالیسي دوام لري. د د امریکا یو لیکوال سټیف کول هم د پاکستان سفر وروسته په یو لیکنه کې ویلي وو چې پاکستان اوس هم د خو بدو طالبانو پالیسی لري، خو د بهرنیو وسلوالو پر ضد جنگ کوي. زما په خیال د پاکستان پوست په دې خبره پوه دی چې د امریکا په کومه خبره تسلی کیږي، هم هغه خبره ورته کوي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې په پاکستان له ډېرې مودې راهیسې فشار وو چې د خو او بدو طالبانو پالیسی لري، خو اوس په دې پالیسۍ کې بدلون ښکاري. بیا د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې د شمالي وزیرستان علاوه نور سیمې هم موجود دي چې وسلوال طالبان یې د بریدونو لپاره کاروي.
نارت وزیرستان کلین اپ هو گیا ہے، اچھی بات ہے.
دا ښه خبره ده چې د شمالي وزیرستان له وسلوالو څخه پاک کړل شي. د دې مطلب دا دی چې وسلوال به نورو ځایونو نه راسي، خو زما په خیال دا به داسې نه وي. بل دا چې شمالي وزیرستان د حقانی ډلې مرکز وو، او کچرې حقانی ډله افغانستان ته تللې وي او ضرورت ورته نه وو، نو بیا دغه شان باور ورکول به کار وکړي.
د امریکا ترڅنګ افغانستان هم د پاکستان لخوا فوزی عملیاتو په اړه اعتراضونه لري چې د بهرنیو وسلوالو پر ضد کاروایی کوي، خو د هغو وسلوالو پر ضد کاروایی نه کوي چې د پولې هغه غاړه بریدونه کوي.
د ګولیاز رپورټ مو اوریده. په داسې حال کې چې امریکا پاکستان ته د اتحادی ملاتړ فند په لړ کې د 2001 کال راهیسې $12 ورکړي، پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د امریکایي پوزینو د وتلو وروسته هم دا سلسله جاری وساتل شي. خو څېړونکو وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو د محفوظ پټنځایونو موجودیت او د ترهګرو ډلو نه ختمول د دې سبب شوی دی چې امریکا به پاکستان ته نورې پیسې ورنکړي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورٹ لري.
د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی واشنگتن کې د کارنیگی د سولې د نړیوال ادارې یا کارنیگی انډوومنت فار انټرنیشنل پیس کې دوه ورځې وړاندې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د روان 2014 کال وروسته هم د امریکا د مالی مرستو غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې جګړه ختمه ده او د دې کال تر اخره پورې به خپل عملیاتي پوځیان له دغه هیواده وباسي. د امریکایي رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره $12 بلین ورکړي او دا مرستې لا هم مدریدلې نه دي. د پاکستان د سینټ غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکوی له نورو پیسو ورکولو مخکې باید دا په ډاګه شي چې آیا د امریکا په خوانی مالی مرستو د قبایلو په ژوند کې کوم بدلون راوستی او آیا ترهګري ورسره ختمه شوې او کنه.
زما اعتراض دا دی چې پاکستان حکومت داسې اراده لري، چې اول خو د پاکستان پارلمان په اعتماد کې واخلي، چې دې خبرې باندې بحث شوی وي که داسې دوی فرض کړه امریکې سره په دې خبرې کوي چې ربیدي فوجونه هلته نه وځي هغې نه وروسته به څه کېږي. دویمه خبره دا ده چې دا هم یو سوال دی چې دا پیسې چې پخوا راغلي دي چې د استعمال څنګه دی، خصوصیت سره د قبایلي علاقه د فاته ده. سوال دا دی چې دغسې خلکو سرنوشت څه دی؟ تېرو څو کلونو راهیسې د هغوی خو بده ورځ لا سوا شوې ده. نو دا سوال هم پیدا کېږي چې دا کومک فرق که راځي نو دا به د چا دپاره وي؟ موږ د ریاست پالیسۍ شي دا ډېرې صفا نه وي او نه دي تر اوسه پورې.
په دې وروستیو کې امریکا او افغان چارواکو بیا بیا غوښتنه کړې چې پاکستان دې شمالي وزیرستان کې د هغه ترهګرو خلاف عملیاتو کې چې افغانستان کې بریدونه کوي. دغسې عملیات 13 میاشت شروع شوي، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او 13 هفته افغانستان کې د ایساف پوځیانو قمندان جنرل جوزف ډنفورډ ویلي وو چې ترهګري ډلې حقانی نیټورک ته په دې عملیاتو کې د پاکستان پوځ کوم زیان نه دی اړولی. د پاکستانی پوځ د مالی اقتصاد په اړه کتاب لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د ترهګرۍ پر ضد راتلونکي پیسې باید د ترهګرو په ځپلو ولګول شي.
ما فکر کو چې د پاکستان پوسټ به شمالي وزیرستان کې عملیات ونه کړی خو یې کړل، مګر دا عملیات زړه نازړه پیل شوي. ځینې ترهګر په نښه کېږي او ځینې نه. دوی وعده کوي چې ټول ترهګر ختموي، خو حقیقت دا دی چې ځینې ترهګر لا هم شته. په دې کې د امریکا هم قصور دی، ځکه چې زما په فکر امریکا د خپل ځان لپاره دام جوړ کړی چې د پاکستان سره یې دا قسمه اړیکې ساتلي. د پاکستان پوسټ دوه مخي کوي. د پیسو د ورکړې مسله داسې ده چې اوس به ګورو چې د پاکستان پوسټ لکړونو امریکا څومره مطمئنه ده او څومره برداشت لري.
په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز یو څېړونکي ډینیل مارکی چې د پاکستان او امریکې د پوځي اړیکو په اړه یو کتاب لیکلی وایي، د پاکستان پوځ تیرو وختونو کې داسې څه نښې او شواهد نه دي وړاندې کړي چې د امریکا مالی مرستې دې پر ځای لګېدلې وي. هغه مشال ریډیو ته وویل امریکا له افغانستان وځي، نو د ولسمشر باراک اوباما اداره داسې هیڅ دلیل نه لري چې پاکستان ته دې د ائتلافي ملاتړ فنډ مرستې نورې پسې وغځي. خو هغه زیاتوي
That doesn't mean that there can't be other sources.
د دې معنی نه ده چې له امریکا پاکستان ته د ائتلافي ملاتړ له فنډ بغیر د مالی مرستې نورې لارې نشته. شته، خو د دې لپاره باید دلیل موجود وي، باید منطق وړاندې شي، باید د پاکستان د کارونو په اړه شفافیت او وضاحت موجود وي چې اخیستل شوي پیسې په سم ډول کارول شوي او که څنګه. ډېر دا نظر وړاندې کوي چې پاکستانی پوځ خپل ملک یرغمال کړی او په امریکا زور راوړي چې پیسې ورکړي. زه په دې منطق پوهېږم. زما په نظر ځینې وخت د پاکستان پوځ له امریکایي ملاتړ غلطه ګټه اخلي.
یاد دی وی چې د پاکستان او امریکا اړیکې هغه وخت ډېرې خراب شوې کله چې په 2011 کال کې امریکایي پوځیانو د القاعدا ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څو کلنې هستوګنې وروسته وواژه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د بلوچستان په پښتون میشت سیمه زیارت کې د سیمې ځوانانو د ماشومانو د نقلي وسلو د استعمال پر ضد کمپاین اعلان کړی دی. ځوانان وایي چې دوی به کور په کور او کلی په کلی ګرځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې د اختر په راتلونکو خوشحالیو کې د خپلو ماشومانو ته د وخت تیرولو یا لوبو دپاره نقلي وسلې نه بلکې د لوبو نور شی نه اخلي. د یادو ځوانانو دغه کمپاین د سیمې د سوداګرو اتحادیې هم ستایلی او د لوبو د وسلو د نه خرڅولو اعلان یې کړی دی. په دې حق لا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل دا تفصیل نور ریپورټ راکوي.
د ضلع زیارت سنځاوي سیمې ادبي پاسون نومي تنظیم مصر او د ماشومانو نقلي وسلو په خلاف اعلان شوی کمپین چلوونکی متی الله امید د یاد کمپین په اړه مشال ریډیو ته وویل،
طریقه کار دا دی چې موږ یو کمپلیټ جوړ کړو، باید په دې کې انتظامیه موږ سوال ورته کړی دی چې باید موږ سره کومک وکړي. دوکانداران باندې موږ ځو، دا پمپلیټان ورکوو، په خوله وینا ورته کوو، لہذا تاسو موږ او پر خپلو ماشومانو رحم وکړئ. دا اصلي مه راوړئ، دا پر موږ غلط اثر اچي. نو زموږ ماشومان له علم راګرځي، د تشدد خواته ځي، د کلاشنکوف کلچر خواته ځي. نو په دې شی باندې موږ دا کمپین پیل کړی دی.
متی الله امید زیاته کړه چې په پښتانه وطن کې هر چا ته پکار ده چې د اختر راتلونکي خوشحالی دی خپل ماشومانو ته د وسلو په خلاف د شعور ورکولو په صورت کې ولمانځي.
موږ له ډیرو غمیزو سره مخامخ یو، غیر سیدي موږ باندې له بیلو بیلو اړخوز خه هڅه کړې دي چې موږ د تیرو خواته وي. نو اوس دا توپانچه یا توپک چې موږ کوم استعمالو زموږ ماشومان یې کاری، هغه په اصل کې هلته د دوی د ساتیری لپاره بهترین شی دی، لیکن د دې په بیک ګراوند کې د دې هغه اثر چې دی ډېر غلط دی. د دې پر ذهنو باندې، پر تعلیم دی، پر ژوند دی او پر راتلونکي باندې غلط اثر اچي.
د یاد کمپین په اړه یو عام وګړی حبیب خان شوق سداسي نظر څرګند کړ.
د عوام شری په توګه زما دا فکر دی، دا ډیر ښه دوی کم قدم اخستی دی. دغه موږ مرسته ورسره کولو په کار دی. کم دوکانداران دلته دغه د اصلنه ما کلونې راړي، دغه پر ځای سي دوی د سبق سره د درسونو سره کم تعلق لري، هغه کلونې راړي سي. هغه زموږ د ماشومانو کم ځین سي د وسلې ور د خکې منتشر کوي، هغه د لوبو د ډګر خواته راولي یا د درسونو خواته راولي.
بل خواته پسمه کې د تاجرانو اتحادیه هم د یاد کمپین د پلوی اعلان کړی دی. د سنځاوي د تاجرانو اتحادیه یو مصر کلیم الله دمر په دغه اړه ویل،
موږ غونډه پر کړې ده جمن تاجرانو غه په دې کې موږ خپل کم کابینه چې د عالم سره متفق شوی د پر دې باندې نو ستاس به دا شین نه خرڅواستي اصله به نه خرڅواستي او هر قسم تعاون وای کچیر بل چا خرڅول موږ زندګرزو کپ کچیر په کونه کې کلی کېم یو زی خرڅېدل موږ ورته سر تعاون کوو.
د ماشومانو د نقلي وسلو په خلاف کمپین چلوونکو ځوانانو اعلان کړی دی چې دوی به دغه پاسون د دوی په خبره د بلوچستان نورو پښتون میشتو سیمو پورې هم ډیر زر وغځوي.
د مشال خبرونه ته غوږی د ماسپخین یوني مبجا شو د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال وژل دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو څلور مرکزونه وران کړي دي. د دوی په وینا پوځ په امیرالي کې هم مخ پر وړاندې روان دي، خو ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې زیات نقصان ولسی وګړو او د دوی جایدادونو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په چڼیزو عملیاتو کې 9 وسلوال وژل دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا عملیات په ننګرهار، هرات، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې شوی دي. وسلوالو په دې اړه سمې دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د عراق د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره نن د دې هیواد په پارلمان کې رای واچول شي. د عراق په پارلمان کې د کوردانو مهمه ډلې پر دې سره سلا شوې دي چې پخوانی کورد سیاستوال فراد معصوم ولسمشری ته ودروي. له کومه سره چې د هغه د ولسمشر کېدو امکان زیات شوی دی. شپږ اویا کلن فواد معصوم د اوسنی ولسمشر جلال طالبانی د پیچارټیک یونین آف کردستان پارټۍ غړی دی. په 2003 کال کې د صدام حسین له لرې کېدو وروسته د رامنځته شوي غیر رسمي تړون له مخې دا ځل د عراقي ولسمشر نوبت د کردانو دی. او حماس تر هغه وخت له اسرائیل سره لړزبندی انکار کړی دی تر څو د دوی په وینا اسرائیل پر غزه خپل اتکلن ماسره پایته نوی رسولې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته بوریوال کاکړ د دې وخت د تازه خبرونو لاندیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي او تر دې دمه پکې یو شمېر ترهګر وجلې شوې دي. د اداري په وینا حقیقت داري چې د پاکستان د داخلي استحکام لپاره د ترهګري خدمون ډېر ضروری وو، ځکه چې طالبانو په پاکستان باندې یو غیر اعلاني جنگ مسلط کړی وو چې له کبلې د زیاني زیان سره سره پاکستان ته په اربون روپو معاشي زیان هم اوریدلې وو. نو په داسې حالاتو کې سیاسي او پوځي مشر والے لبا اقدامات کول وو. ادریه سی ته وچه د ضرب اعظم اپریشن په حوالہ ځین منفی خبرې هم راتلی، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای نمائنده جیمز ډوبنز ویلی دی چې دوی ته د پاکستان مشر والے باور ورکړی دی چې شمالي وزیرستان کې روان پوځي اپریشن کې حقانی شبکا هم تباہ کړی شوی دا، کوم چې یو ډیر د خوشحالي خبره ده. ادریه وایي چې اوس د دې خبرې وروسته یو ملک له هم ضرب اعظم اپریشن ته د شک په نظر قتل پکار نه دی، نو باید چې ټول نړۍ د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اقدامات وستایي او د پاکستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د واګا، تورخم او چمن په پولو د هندوستان او افغانستان سره د تجارت لپاره جدید کراسنګ پوینټونه جوړول د حکومت ښه فیصله ده او د دې اثرات به په ټوله سیمه پریوزي، ځکه چې دا یو عام خبره ده چې د لرې ملکونو په نسبت ګاونډي ملکونو سره تجارت زیات آسان او ګټور وي. ادارې مخکې لیکي چې دا وخت په تورخم او چمن د کارګو سیستم لګیدلې دی، هغه کې یو کنټینر په 3 ورځو کې کلیر کیږي، خو وړاندې ورځو کې د وزیر خزانه اساق ډر په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران پریکړه وشوه چې دا نظام به جدید جوړولې شي چې ورسره به د کنټینر چیکینګ کې د وخت او یا فیصد بچت کیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې دا قسمه اقدامات سره به نه یوازې د هندوستان او افغانستان سره تجارت زیات شي، بلکې منځي اسیا ملکونه به هم د پاکستان مخه وکړي، ځکه چې دلته بدوی ته اسانه او نږدې بندرګاه په لاس ورشي. د دې سره سره به د پاکستان برآمدات هم سیوا شي، کوم چې د ملکی معیشت او اقتصاد لپاره ډیر ضروری دي، او دې سره به ملک د خوشحالۍ او ترقۍ یو نوی دور شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼې د پاکستان او هند د بهرنو چارو د وزیرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات په اړه خپله مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د نشه یي توکو خلاف د پولیس انتظام لاندې ودانۍ چې پکې د یوې امریکایي پوځي کانټراکټر کمپنۍ دفترونه هم دي په اړه لیکلي. په دغه ودانۍ کې دوه ورځې وړاندې څلور بهرني سیکیورټی ګارد ووجل شو. د دواړو لیکنو مهم ټکی درته عملیه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رس پانه لیکي تمکه کې چې د پاکستان او هند بارنو چارو وزیران د راتلونکو میاشتې تر نیمایي وروسته د سولې د اودریدلو خبرو اترو پر راتلونکو د بحث لپاره ملاقات وکړي. رس پانه لیکي د وزیرانو په کچه دغه ملاقات باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي د مئی په میاشت کې په دلی کې د ملاقات په وخت سره رضا شوي وو. خود ورځپاڼه په خبره د ملاقات لپاره تر اوسه د حتمی نیټه مخه ته نه راتلل خای چې د عادي حالاتو په لور د تللو پروسه سمره مشکله ده. د دوانو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د تیر کال د جنوري د میاشتې راهیسې ودرېدلې دي. ورځپاڼه لیکي یو پاکستانی لوړپوړي سفارتکار داسې اشاره ورکړي دي چې د دوانو هیوادونو خارجه وزیران کې دي شي د اګست په وروستۍ برخه کې له یو بل سره ویني. د دوانو هیوادونو سفارتکاران د نیټې د ټاکلو په حق له بحث کوي. پاکستان له هند غوښتنه کوي چې خبرې اترې په غیر مشروط ډول شروع کړي. د رسپانی په خبره د هند لخوا د ورکړل شوی بیان نه داسې ښکاري چې د خارجه وزیرانو د ملاقات امکان نشته. پاکستان دغه ملاقات ډیر مهم بولی چې د یو سفارتکار په خبره په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو او معاملې لپاره بنیادی حیثیت لري. خو د رسپانی په خبره نوموړي د ملاقات په اړه خوشبینو. دغه په خبره د دواړو هیوادونو مشران په تعلقاتو کې د کړکیچ د لرې کولو په هکله یو واضحه دریس لري. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د نهې په ورځ په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی له بارودي موادو ډک موټر سایکل د افغان پولیسو په یو ودانۍ کې اچولو چې لامل یې د یوې امریکایي پوځي کمپنۍ ډاین کارپ انټرنیشنل څلور کارکوونکي ووژل شو. په دغو کسانو کې دریو د نیپال او یو له پیرو سره تعلق لرلو چې د یادې کمپنۍ لخوا د استعمالیدونکي ودانۍ ساتونکي وو. دغه ودانۍ د مخدره موادو ضد افغان پولیسو تر انتظام لاندې ده. د خبر پخلی د مخدره موادو خلاف د پولیسو د ځواک ویاند وکړ. دغه په خبره د یو افغان وکیل په ګډون و کسان په پیښه کې زخمیان شول. ویاندویل چې د ډاین کور د دفترونو او د پولیسو ودانۍ ته تلونکو دروازې ترمنځ افغان پولیسو یو شمیر چک پوسټ جوړ کړی وي. په دغه ځای کې پولیسو ته تربیت ورکړل کیږي او د مخدره موادو ضد د افغانستان د کورنو چارو مرستیال وزیر دفتر هم موجود دي. رسپانه لیکي په کابل کې د پولیسو ویان اشمت الله ستانکزی ویل چې برید کوونکی د ودانۍ دننه په ننوتلو کې کامیاب ځکه شو چې د بارنو ساتونکو په رنګ یونیفارم یې پتن وو. د نیټو تر مشري لاندې د پوځي ائتلاف یو چارواکی ویل چې داسې شکونه دي ګواکې له برید کوونکي سره د دننه نه پټم رسته شوی وي. دغه چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د بارنو ساتونکو په یونیفارم کې یو افغان وګړي باید مشکوکه خبره وي نو څرنګه دې ته پام ونکړل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د کانګرس ځنو غړو د صدر اوباما نه غوښتنه کړې ده چې د یوکرين د دونیتسک بیلتون غوښتونکي ډله چې ځان یې د دونیتسک جمهوریت اعلان کړی دی ترهګر ونوموي. دوی د صدر اوباما همداراز غواړي چې د روسي پر ضد هم بندیزونه ولګوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو ریپورت د اسمت ساروان نورو.
نن د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د وشتل کېدو پوره یو اونۍ تیریږي. تیره پنځشنبه د الوتکې چې له هالند څخه مالیزیا ته روانه وه په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې لمځکې لس زره متره لوړه وه په راکټ وویشتل شوه او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. د دې پېښې مسؤلیت په دونیتسک کې د اوکراین د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په غاړه اچول کیږي. له همدې کبله د کانګرس د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له خپل ولسمشر غواړي چې د دونیتسک بیلتون غوښتونکو د نړیوالو تروریستي ډلو په کتار کې راولي. د ډیموکرات ګوند سناتورانو دیان فایننستان، رابرټ مینانز او کارل لیوین ولسمشر اوباما ته په یو لیک کې همداراز غوښتنه کړې چې په روسي د دفاع، انرژي او اقتصادي صنایعو په برخو کې فوري او زیات بندیزونه ولګول شي. سناتور لیوین په همدې اړه ازادي رادیو ته وویل د اوکراین په هغه برخه کې د هر ډول مرستو د درېدو په خاطر زیات فشارونه به ګټور وي. لبل خوا سناتور جان مکین ویلی چې د ډیموکرات سناتورانو د دې ډول هڅو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څوک چې الوتکې ولي د داسې نوم مستحق دی. دا هسې خیال دی چې دوی نور کسان دي. داسې نه ده، دوی روسان دي. تر دې مخکې د اوکراین حکومت د دونیسک او لوهانسک له ځانه اعلان کړي جمهوریتونه د تروریستي ډلو په توګه معرفي کړي وو. د دونیسک اداره د مالیزیایي الوتکې په غورځولو کې لاس لرل ردوي، خو ځینې شواهد شته چې شی مالیزیایي الوتکه په روسي باک توغندي ویشتل شوې ده.
د امریکا حکومت په بیوزلو هیوادونو کې شپږو منصوبو ته جایزه ورکړي. په دغو شپږو پروژو کې یوه هم د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ده چې د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ جوړه شي. خوښه 1200 افغانانو ته به د کار زمینه برابره کړي. په دې حق له نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له سیاسي پلوه د نړۍ په خورا کمزورو هیوادونو کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ په شمول شپږ انکشافي پروژې وستایلې. په دې پروژو کې د یمن د اوبو د خدماتو او ابتدایي روغتیا پروژه هم شامله ده. د امریکا د خزانې وزیر جاک لیو په دې مناسبت په یوه غونډه کې وویل کله چې د نړۍ په ورستیو پیښو غور کوي داسې څرګندېږي چې موږ باید د دغو پروژو په شان چې نن یې ستایو د نړیوالو مالي ادارو ملاتړ وکړو. د افغانستان د اورګاډي پروژه چې د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته په 2011 میلادي کال بشپړه شوه، په نږدې یوه پیړۍ کې د افغانستان لومړنۍ پټلۍ ده. د اورګاډي د پټلۍ چې د افغانستان د مزار شریف شمالي ښار له ازبکستان سره نښلوي، د افغانستان د اقتصادي ودې تر څنګ د ناټو ځواکونو له اکمالاتي چارو سره هم مرسته کړې ده. دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري. د امریکا د خزانه وزارت د نړیوال بازار او پرمختیایي چارو مرستیالي ماریسا لوګو وویل کمزوري دولتونه خپلو خلکو او خپلو پولو د باندې هیوادونو د سولې او امنیت لپاره خطر پیښوي. نو کله چې موږ په دې فکر کوو چې د امریکا متحده ایالاتونه ولې په پرمختیایي برخو کې مرستې کوي، علت یې دا دی چې موږ د خپل ملي امنیت په ګټو ښه پوهیږو. دی وویل چې د افغانستان د اورګاډي پروژې تر اوسه پورې د سیمې 1200 خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
هلته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د رایو د سیړلو لړۍ چې د نهې له ماښام نه ودرول شوې وه سبا بیرته شروع کیږي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د سارونکو د تربیت په هدف د رایو د ارزونې پروسه ودرول شوې وه. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه وایي چې دا اقدام د رایو د سیړلو د پیاوړي کېدو په خاطر شوی دی. نور تفصیل محمد ویس سمیم له کابل راکوي.
د دوهم ځل لپاره درایو د چړلو لړۍ د سېشنبې ورځې په مازیګر د دغه بهیر د څارونکو د روزلو په خاطر ودرول شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوی د لړۍ د پنځشنبې په ورځ بیرته پیل شي.
کمیسون تصمیم لري چې سر له سبا په جدي ډول له ډیرو ټیمونو سره دغه لړۍ په ګړندیتوب مخته یوسي. کوم بحث چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون درلوده هغه د سیړنو د ټیمونو د زیاتوالي په حق لوو. تصمیم دا ونیول شو چې سبا به په دواړو شفتونو کې شاوخوا لس ټیمونه زیات شي او همدارنګه د کارکوونکو روزل چې اړین دي باید ښه وروزل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د رایو د سیړلو بهیر د دې لپاره ځنډیدلای چې د تفتیش بهیر ګړندۍ او ښه فضا ورته برابر شي. د دغه سازمان په ویلامی کې راغلی چې د سیړلو چارو د ښه پرمخړلو په خاطر یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکو، ملي او نړیوالو څارونکو او د دوړو کاندیدانو څارونکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور وایي چې تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو صندوقونه د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي او د 4 ولایتونو د رایو صندوقونه د انتقال په حال کې دي.
از سر تا سر افغانستان
له ټول افغانستان څخه شاوخوا 2233 د رای صندوقونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي، چې دا د هیواد د 15 ولایتونو دي. د شاوخوا سلور نور ولایتونو مواد به شوي او د انتقال په حال کې دي.
د تیر شنبه پر ورځ په رای پاڼه کې د شوي نښې د سرنګوالي په اړه د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د اختلاف له امله د تفتیش بهیر د یوې ورځې لپاره وځنډید. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د رایو د څیړلو لړۍ به په درې اونیو کې پای ته ورسیږي، خو کارپوهان وایي چې په ځنډ سره د دغه بهیر پرمختلو ته په کتو ښایي دا لړۍ څو اونۍ وخت ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس وخت شوه ده د هفتوار پروگرام تاندې هلی ده. نن په پروگرام کې په پیښور کې د جامو او د کورونو د ډول سنگار د یوې ډیزاینرې مهر فیاض شاه خبرې اوري. مهر وای په جامو کار کول یې شوق دی او اوس یې روزګار جوړ شوی. هغه په پیښور کې د مهر فیاض شاه په نوم د جامو او د کورونو ډول سنگار د مختلفو شیانو خپل کاروبار لري او د یوې تکړه ډیزاینرې په توګه پیژندل شوې ده. د دې پروگرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د جامو د وی ډیزاینر مهر فیاض شاه سره خبرې کوو. مهر فیاض شاه په پیښور کې د کپرو ډیزاینینګ کوي. هغه وایي دا یې شوق و نو ځکه دې اړخته راغله. هغه په ناګنډلو کپرو ډیزاینینګ کوي او وایي خلک د هغې د جامو کار ډیر خوښوي. د دې سره سره هغه په ګدو او بالښتونو هم ډیزاینینګ کوي. مهر د خپل زده کړې او کار په اړه وایي
زما کلوډینګ لاین دی هوم لوکل بزنس دی هوم لوکل بزنس کلوډینګ لاین دی مطلب کانوینټ آف جیلز اینڈ میری مارینا ویل او بیا دلته پاکستان کې امریکن انټرنیشنل نه نو اينه پس ما بیا ډیزاینینګ شروع کړو. دا کلوډینګ لاین دی زما مهر فیاض شاه کلوډینګ اور ای کی ټول دا شیفونز دی را سلکس دی ډیجیټل پرنټس دی نن سبا خو پکې کوشنز کاور زم رالو اور مس ټول دا پرنټس دی ټول ډیجیټل نیکس شیفونز هر قسم پرنټس نن سبا چې فیشن کې دی او سټیچینګ خو نه کو ډېر خلکو مانا غل ته پوسی نه کړی سټیچینګ باندې کې خو دې خو مو سره ډېر زیات خټېل دي پاکستان کې اسیم خو دا ان سټیچ ویر ټول علی نو موږ دا ان سټیچ ویر ټول پاکستان کې سپلای کو لاهور کراچی یا ملتان زیات تر خلکو موږ نه لاهور کې اغستی دي او ملتان باول پور ټول ځایونو کې اغه کوم موږ ټی سی اس یا هاشم زما شوق او آرت سره ډېر زیات سکول راځنه بیا ای لیول د پوره ما آرٹ اینڈ ڈیزائن کړو نو ډېر خو بیا دا بیا ما یو دوه کورسز هم لندن کې کړو چې کله زه لندن کې ما اوس ما بیا نه پلان دي ان شاء الله لندن ته تګ له کورسز لا ان شاء الله زما شوق ډیزائننګ آرٹ هر څه پینټینګ هر څه آرٹ زما ډېر فیورټ سبجیکټ او سپورټ زما شوق دی پینټ کول او سیرامکس کافی هر څه کلوډینګ کې اوس ته نن سبا کوشن پینټینګ یا ورته دي نو هغه هم ډېر ښه دي.
په بالښتونو او ګدو د کار په اړه هغه وایي دا اوس په خیبر پښتونخوا او بیا په پېښور کې خلک ډېر خوښي او خلک یې زیاتره اخلي. مهر وایي دا یې شوق هم دی او بیا دغه کاروبار نن سبا زیات چلیږي هم.
دا دې سپیشل دی دا بس کله نه کله زو سکیچز جوړ کوم سو پینټ سو کوم نو بیا دا زه اولیګم فیصله باز دا التا ری پرنٹ اوټ کی دا سکیچز او دا پینټ سرس دا سکیچز هر سینو بیا اغه مونږ ته پاکستان دی پرنٹ اوټ کړی راولي کی چې چا په کاری نن سبا خو ډیر سولډ اوټ شو ډیر زیات چې چا په کاری نو بس اغه مې اغه کوشن جوړ کی پرنٹ اوټ خو سکیچ دا جوړ کا او وی پرنٹ اوټ کی اور بس بیا راولي کی ٹی سی ایس کی نو بیا مونږ ڈیلیور کو
سمدا
ول ویل وی کوشنز ام دی میڈیم سائز کوشن پیر ام دی سنگل ام دا خو بل تا د چته ډیزاینز باندې ډیپند کوي سې ډیزاینز ऑलरेडी راش سې ډیزاینز موږ پینټ سکیچ کړی اولی کو.
مهر وای هغه جنکی او خزه چې غواړي د جامو او یا د کور د نورو شیانو د ډیزاینینګ کاروبار شروع کړي او یا زیات خکړي باید مارکیټ ته رسیدلو او خلکو ته خپل پروډکټ وړاندې کولو لپاره د فیسبوک او نور جدیدی ټیکنالوژي نه مرسته حاصل کړي.
ما خدا سے کرو چې زما خو نمبر 1 شوق او بیا کی ما سٹڈی موکړه نو ما خدا سے کرو چې فیس ما ته خدا سے لګیدې چې فیس بک نه بغیر زما ایڈورټیزمنٹ کړی ناراضي ما چې فیس بک باندې پیج کلا کو خو پکچرز هر سمه اپلوډ کړو هغه بیا ډې ډیفرنٹ خلکو ته لګیدل بیا آئینه پس ما یو ریلوے ایگزیبیشن کو پہ خوې کېدل تا نو آئی کیم خلک کافی خبر شورا لوای غسل اوی دې زما پوسټ کو د پیج پیج ایم لایک کو نو زما د پیج نه ماته هر څه شروع شوه دي نو وی خدا سے کولی شي چې تاسو په ایڈورټیزمنټ د وی نیوز پیپرز کې کولی شي خو چې دا خو ایڈورټیزمنټ نه بغیر نه کیږي خپل واړه واړه بینرز هم جوړولی شي ډیسټریبیوټ کولی شي تو فیس بک ډیر کنوینینٹ ہو ډیر خلک داسې کې چې اغوی بیا میگزینز کې خپل ورکی دا نن سنډي باندې چې کوم اس میگزینز راځي دوی کې خپل ایڈورټیزمنٹ ورکی او بس میگزینز اخبارونه داسې کې ورکی کو اغوی فیس بک پورې نشي تلې او یا اغوی خپل کانټیکټ داسې چا سره جوړولی شي چې کوم اغوی دا ډیزاینینګ هر څه کې دا وی تویل شي چې زموږ دا بزنس لږ اوچت کړي ما تم فیس بک باندې کافی میسجز راغلي دي بزنس اوچتي دو دپاره بیکاز خلک خبريږي نو خلک به هم دکه میگزین اور دکه بینرز هر څه نه خبر شي مطلب ناسته باندې خو څوک نه خبريږي سو پورې چې تاسو پوره ویلي نه نو خو دی خپل لغه اس میگزین ته ولېږي سنډي باندې ویکلی راشي کافی خلک یې وایي نو خوښ شي بیا ته پوسټ کی ور سره خپل کانټیکټ نمبر ای میل هر څوک کی نو بیا زیات کنوینینټ پریږدي خلکو ته
دا چې نن سبا د ناویانو سفیشن دی په اړه مهروای نن سبا زیاتره اوږده کمیسونه زیات خوخیږي او د ګرمۍ په موسم کې په ودونو کې پیکا رنگونه زیات چلیږي
برایډلز کې نن سبا هم دک لونګ شرټ کی سونه پوری چې ماته پته ده دک لونګ شرټ دی کومزدار نن سبا سمر از دینو لایټ لایټ کلرز پیچ یا ګولډ گولڈ پیچ دک شانتی کلرز پکاری کی خود ما برائڈل تو رازے نہیں مرسی دلے زو بس دک پارٹی ویئر کی ہے ما کم چھے دیر زیاد چھوڑا ڈیجیٹل سر سا تے خبر کے خوش شروع شو بھی ہم زمون نو لاسٹ چیر نخو اس دیر زیاد شو اور برائڈل پر انشاءاللہ ہو زرا شما خو وفلال بیس فارمل سیمی فارمل ویئر کی ما لونز برائیس تلیو دیکھال الحمدللہ دیر زیاد پرافیٹ ہو شو پکے ڈیجیٹل لانس ہو امبرائڈری لانس ڈیز زیادہ پرافٹ ہو شو پکے فلا نہیں رہا والے ہو سمر تھی نو تک لائٹ کلرز تھی برائٹ برائٹ کلرز تھی اور سونا جمع تو پتہ تھا نن سوا چھ سونا ودی میں لاہور اور کراچی کی ٹو لانگ شرٹ تھی لا فیشن شارٹ پہ نہ دے رہا والے برائڈلز کے
د مہر نامو چې کلا دا وو پختل د دې په ډیزاینینګ کې زیاتره د دې په خپل سره خوخیږي په جواب کې دا وایي په سل کپڑا د دې کار خلک زیات خوخی نو زکه د دې هم خوخته
او بالکل ما ته خود نمبر 1 دی زیات زپې بیزی می ام ډېر ام چې کوم مان چې زیات سولډ اوټ هیږي دا رو سلک سی اوس خو پکې الحمدلله ډېر زیات خروانه یم شروع کی بلے گا کنفیوزڈ ہوا ماں کو بس داغ فل آتی انسان کے فل ٹیلنٹ ہی دن نچ اس سے ڈیزائن کی پرابلم ہی نو اگر بیا مونگا فل پرنٹر تو ام وائیو چھے دائیو ڈیزائن دا سے جوڑ کے دائیو شروع کی خوب آگی فل ڈیزائن جاو لے گل خو اس ازما آلموسٹ ون یئر اس دی سرا نو اس وقت از فل ڈیزائن زمو لے گا میا سے نیٹ نہ خوخ کما نو اس الحمدللہ زما پاگی کی لکہ اس بالکل زما سپیشل ڈیزائن روان دی دا ہوئی ڈیزائن نیڈی را روان ماتا
د مہر نامو چې کلا دا وو پختل آیا په خیبر پختونخوا او بیا په خبر کې د هغه جنکو او خوځو لپاره ځای او پرمختګ شته چې غواړي د جامو ډیزاینینګ او یا د کور د ډول سنگار د سیزونو په جوړولو کې راشي په جواب کې دا وایي
بالکل شته نن سبا خو په خیر کې د خوځو زیات هغه ڈیزائنز دی ہر قسم اور دیر زیادہ دا بوتیک سمرا ہوئے پہل اور آلموسٹ ٹول ڈیزائنرز مونگ سے رپے خواہ کی دلتا دی آلموسٹ ٹول سونے چھ کراچے کی دی سونے نن سبا خسوک نہ کراچی تا دی نہ لاہور تا شاپ تے خبر والا دی ہر سمو سر اویلیبل دی آو بالکل سکوپ شتا جنہ کے پکار ہم دا چھراو دی دے ڈیزائننگ تا نن سبا ٹول دمرے فیشن آؤٹ لیٹ دی دلتا اور دا جنہ کے نن سبا جنہ کے خزے ٹول نن سبا دا ڈیزائنر ویر خواہی تو خود زیاد تے پکار دی چھو دی راو دی ایڈوکیٹ کی نظموں گا دا کے پی کے بنورم اچھت شی دی کافی بوٹیکس میں ترا ہوا تل دے کال خود زیاد چھو لاسٹ چیئر نم راوے تیو خود دے کال زیاد ایکسپینڈ چھو او ټول جینې کې خزه ټول ډیزاینر وې د نن سبا زور کوي. دلته خو هر څه ته بس کمې دا ته چې لاهور او کراچی زیات ماډرن د زموږ سوسایټی نه زموږ خلک لکوټي غدي په بناوت کې صدرو کې ګرځي خپل ډریس دومره شو آف کولی نه شي. هغوی داسې کلاو ګرځي نه د هغوی ډریس زیات شو آف کېږي. یعنی زموږ مغوی نه هیڅ کم نشته. خود مکه ډیزاین کم چې هغوی اچي بلکې د هغې نه مخکې موږ ته ډیزاین راځي. خو بس صرف دا ده چې زموږ پرده ده زموږ کلچر زموږ سوسایټي د پښتنو داسې ده چې موږ ښه کوټ ښه مزدار ګرځو. هغوی مطلب کلاو ګرځي ښه ګرځي کلاو ګرځي خو د هغوی ډریس بیا ته شو کوي بهر پبلک کې زموږ دننه سوسایټي کې شو کوي. بیا څه خاص کمی نشته.
د مهر نامو چې کله دا وپوښتل د خیبر پښتونخوا د جامو کار یا ډیزاینینګ آیا په نورو ښارونو کې خوښیږي او کنا په ځواب کې دا وایي
بالکل واو بلکې وی ام ډیر انټرسټډ د لاسټ ایئر چې فایز سمی کم ډیزاینز راوستیو ما خو هم د چترالی ډیزاینز کاپی کړو او بالکل هغه ته پوس کې خاص کر د سواد تاسو د چکن دی دا سپینه د دې ته پوسټو دې کال اور دې زیات د کړای ورک چې کومه ده د سواد والا کړای ورک د دې دې ته پوسټ کړو دې زیات معنا بالکل کیږي. زمو پښتنو کې خو زیات ټالنټ پیدا وي نه خو بس هغه صرف سټایلش کې نو ټالنټ زموږه استعمالېږي.
او اوس هم یو بل رپورت ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان هر اونۍ یو شمیر جنکی دوبی ته د کار په بانه سمګل کیږي او رسو د غنجونی د جنسی کاروبار لپاره استعمالیږي. خبری ایجنس ته زونیرا او د هغه د خور شایسته کیسه بیانوي چې د پنجاب د فیصل آباد اوسیدونکو دي. زونیرا په فیصل آباد کې په خپل گاوند کې وي خزه عائشه په کور کې کار شروع کو. سو ورځې ورسته ورته هغه ویل چې دا په دوبی کې یو بیوټی پارلر لري او دا کولای شي د خپل خور سره دوبی ته لاړ شي. نو د دې په پالر کې بکار کوي او خپل کور ته به هم پیسې رالی کی. زونیرا سره د خپل خور دغه خزی په مرسته دوبی ته لاړه خو هلته ورته دا معلومه شوه چې دوی به په پالر کې نه بلکې په جنسی کاروبار کې استعمالولی شي. زونیرا او شایسته وای دوی ډیر کوشش وکړ چې دغه ځای نه وتښتي خو کامیاب نه شوي. دوی به په دغه دوران د خپل کورنۍ سره هم ډیرو لږو خبرو ته پرېښودل کېدی او اکثره به ورته د مرګ دړکې هم ورکل کېدی. زونیرا وای عائشه په دوبی کې د جنسی کاروبار یو اډه چلوي. له پاکستانه اکثر انجونې په نورو نومونو او جالي پاسپورتونو دوبی ته بوزي او هلته د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. او کله چې به هم دوی د واپس تک خبره کوله نو هغې به ورته ویل چې ټوله کورنۍ به یې ووژني که چیرې وتښتېدي او یا یې په پاکستان کې چاته حال ووي. زونیرا وایي دوی د ډیرو کوششونو وروسته د هغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شوې خو د عائشې خاوند او لیبر یې کور ته راغلل او دا یې په پښه درې ډزه هم اوشتا. دا وای دوی پولیسو ته هم اووی او عدالت ته هم لاړل خو د جنکو سمګل کوونکي عائشه او د هغې د خاوند د پولیسو او ډیرو سیاستوالو سره تعلقات دي نو ځکه پولیس او یا اف ای ای هغوی ته هیڅ نه وایي. زونیرا وای دوی واپس خو راغلل خو هر وخت دا فکر کوي چې سمګلران به یې ووژني. ای پی لیکي د پاکستان هر اونۍ ګڼ شمېر انجونې دوبی ته سمګل کیږي خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د داسې سمګلرانو په نیولو کې ناکامه دي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.